افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. بل یو ساعته خپرونه پیل سوه چې په لړ کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د خپرونې د سر راپور مدا دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سوو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پایل خبرونه کې ژله پرشته جلال زینې اوري.
د ازادي راډیو د مهمو خبرونو سرخط ته پام وکړئ. د افغانستان جمهور رئیس نن ویلي د افغانستان دښمنان دې دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس په ناناواتي ته مجبور کړي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د روان کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او 21 تنه زخمیان دي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل دښمنان دې دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان خلک به د ناناواتو ته مجبور کړي. هغه په ملي اردو او پولیسو کې ټولو ښځو څخه مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي.
سوله په یو سم باندې تعلق نه لري، په یو ګوند باندې تعلق نه لري، په یو قوم باندې تعلق نه لري. سوله سوچار افغاني ده، اسلامي ده، او دغه سوله به انشاء الله تعالی مغزر راولو او په اساسي توګه به یې راولو، ځکه دا د ولسو.
اشرف غنی د سولې او امنیت په نوم کنفرانس کې ویل چې په افغانستان کې پر پایدار سوله باید تمرکز وشي. په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چا وایي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 370,000 زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. او چا په یو بیان کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د کال له پیل راهیسې تر 400,000 زیات افغانان له ایران او پاکستانه بیرته ستانه شوي دي. د دې ادارې په بیان کې ویل شوی چې د روان کال په 11 میاشتو کې تر 2,000 زیات افغان کډوال له ترکیه بیرته شړل سوي او افغانستان ته ستانه سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې ډیر کورنۍ بې ځایه سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې راشد خان په سر کې د سبا له ویست انډیز سره مسابقه لري. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله په لکنو کې دا سیالي به د ویست انډیز لپاره اسانه نه وي. ویست انډیز که څه هم په دریو اوریای مسابقو کې افغانستان ته ماته ورکړه، خو افغانستان بیرته ځان راټول کړ. افغانستان په ټي 20 مسابقو کې ویست انډیز ته دوه لوبي وګټلې او یوازې یو لوبي ور وپایلله. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ ټیسټ میچ په ډیر مینوال په لوبغالي کې وګوري او د هند سپورتي ټلویزیوني چینلونو څخه به هم ډیر خلک د دې په زړه پورې لوبي ننداره وکړي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او د مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او 21 تنه زخمیان شوي دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهرچی د امنیتي ځواکونو لخوا پر ربړي نمرمۍ لګېدلی وو. پیښه د بغداد په ستراتیژیکه سیمه کې چې د احرار برج نومیږي شوې ده. چارواکو دا خبر ته هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط خپور کړی دی. په عراق کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د بیکاری، د اداري فساد او د نرخونو د لوړېدو له امله مظاهرې کېږي. له هغه راهیسې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې تر 340 زیات مظاهرچیان وژل سوي دي. نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او د ملګرو ملتونو سازمان په عراق کې د مظاهرچیانو پر ضد د امنیتي ځواکونو سخت چلند غندلی دی. په البانیا کې اته تنه د سخت زلزلې له امله مړه شوي او سلهاو نور زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د زلزلې له امله ډېرې ودانۍ نړېدلې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د زلزلې شدت 6.4 درجې و، خو تر دې زلزلې وروسته دوه نور درانه ټکانونه هم چې د هر یو درجې تر 50 زیاته وه محسوس شوي دي. د رپورټونو پر اساس د زلزلې مرکز د البانیې د پلازمینې تیرانا په 10 کیلومتره کې وو. د البانیې ولسمشر ایلر میتا خبریالان ته ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر کړکېچن دی، خو د خلکو د ژغورنې لپاره ټولې هڅې پیل شوې دي. د البانیې ستراعظم ایډي راما ویلي چې ګاونډیو هیوادونو، اروپایي اتحادیه او د امریکا د متحدو ایالاتو له لورې وړاندیز ورته شوی چې مرستې به ورسره وکړي. ایډي راما ویلي چې د کوسوا ولسمشر هشم تاچی په ټلیفون خبرې ورسره کړي او ډاډ یې ورکړی چې د بیړنیو مرستو ډلګۍ د خلکو د ژغورلو لپاره البانیا ته روان شوی دی او په مالی کې د فرانسوي ځواکونو د دوو څرخلو ټکو د ټکر لامل درې وسلو درې ديار لستنه وجل سوی دی د فرانسې جمهوریت ریاست نن وویل چې دا پورستوي پینځو کلونو کې د فرانسې د ځواکونو تر ټولو زیات تلفات دي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي چې د جهادي وسلوالو پر ضد په جګړه کې د خپلو هلیکوپټرو د سقوط لامل خواشینی دی په مالی کې تر څلور سو زیات فرانسوي عسكر میشته چې د سهارا په سیمه کې د داعش او د القاعده له شبکې سره د نورو تړلو ډلو پر ضد په مبارزه کې د مالی له دولتي ځواکونو سره همکاري کوي
په بنسان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په بنسان کې د بيزاي سو کورونايو پر وضعیت اندیشنه وشوده دا هم ورې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم د خپل حقوق کارکونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي
پولیس تر اوسه پورې موږ ته نه ده سپارلې او پرون د سی ګونګسي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایت کمیسون د دې سپاري
د ټاکنو خپلواک کمیسون هیله مند چې نن په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې اجازه ورکړل شي
که اجازه را نه کړل شي بیا به رهبری د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریکي او بیا به مورد فیصله وشي
په خوست کې د بیسرحده ډاکټرانو د زیژنتون په اړه هم ځانګړی راپور خبرو
په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ شپږ شپږ ولادتونه د میسي په روغتون کې ترسره کیږي
پاسې مېزو مسایل کاوري چې د پاکستان سترې محکمې دغه هیواد د پاوز د مشر د کاری مودې د غزولو مخاوني ولا دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي او د ګړی اچار پاپنسن کې د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا پاپنسن کې د کورونې بيزاي سو د وضعیت په اړه اندیشنه وشوده دغه بنسټ په یو تازه راپور کې ویلي چې روان میلادي کال د کورونوي جګړو له کبله تر 315 او زیات کسان له خپل سیمو کډه سوي دي اکرام الله اکرام او په اړه نور تفصيل
په افغانستان کې د جنگ جګړو له امله د بيزاي شوی او کورونوي پاړه د ملګرو ملتونو جدي اندېښنه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا دغه کورونوي ته د جدي مرستو د رسولو غوښتنه کوي د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون هم د هوا په سړېدو سره د بيزاي شوی او کورنیو د مرمنو او ماشومانو وضعیت اندېښمن کړی دی د دغه کمیسون د رسنیو د برخې مسول زبی الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل
د جو شده ها ممکن ډیر ارسون زولري په ځنګلای توګه د آشامدنی او بود دا ډیر یو لوی سنځل چې دوی لاسرسي نه لري د ماشومانو د تعلیم او تربیت دا فرصت د دوی لپاره محدود دی او د موږ نگرانی په دې برخه ډیر دی او دوی لپاره هم نور امکانات هم په دې برخه محدود دی او د موږ نگرانی هم داره چې باید په دې برخه توجه وسی
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور پر بنسټ په روان 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو لامل ل 315,800 کسانو نه ډیر د خپلو مینو پر خودو تار شوی چې په روان ژمي کې د ژوند تیرولو په هدف لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري د جګړې ترڅنګ وچکالی بل هغه عامل دی چې لدی شمیر به ځای شوی وي نګدې 215,000 کسانو یې لامل خپل اصلي مینې پرې خېدي د دغه راپور پر بنسټ لدی شمیر څخه 15,000 کسان یوازې د هیواد د لویدی دی څنډې په کمپونو کې ژوند کوي چې بیرته خپل سیمو ته نه دیستانه شوی د دې تر څنګ لګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان نه د نګدي 1500 افغانانو بیرته راستنی دل هغه څه دي چې د بشر حقوقو د کمیسون او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اندیښمن کړي دي په دغه راپور کې دغه شان راغلي چې افغانستان ته د بهرنۍ هیوادونو نه د راستنیدونکو کسانو او هغه پناه غوښتونکو کشمیر چې د روان میلادي کال په ترڅ کې له ترکیې نه راوستل شوی هم د زیاتېدو په حال کې دي په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وای د کورنیو بيزاي شوی او د بیرته راستنیدونکو لپاره د ژوند لومړنۍ اړتیاوي په نظر کې نیول شوې دي
په دغه برخه کې موږ په سکل کې په دغه برخه کې د 15,000 کورنیو ته چې تخمینا 200,000 کسان کېږي زموږ افغانان موږ هغه ته سروې تر سره شوې دي او په دغه برخه کې کډوالو چارو وزارت 2000 او سل کورنۍ ته کومکونه تر سره کوي او نور د همکار مؤسسات د خوانه او د اروپایی ممالکونه دغه ژمنه شوی دی.
د ژمی د موسم پر رسیدو سره د کورنۍ بې ځای شوی او بیر ترستنو شوی او بے سرپناه کډوالو ژوند سخت شوی او بلا بلی ناروغي دغه کورنۍ او ماشومان او مېرمنې کوخی لز دکړو نه دغه کورنۍ او د ماشومان پاتې کېدل بل هغه ستونزې ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون ورته اشاره کوي او په دې برخه کې د حکومت د عجلې پاملرنې غوښتن کړي.
عمر دل چې د ملګروي ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بې ځای سو کورنۍ د وضعیت په اړه اندیښنه وشوه او ویل چې دغه کورنۍ روغتیایي اسانتیاوي هم نه لري. د روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان 1.3% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخامخ دي. دغه وزارت یوې چارواکي ویلي دي چې ښه خواړه د فولیک اسید تابلیتونو کارول او د میندو او نجونو روغتیا ته پاملرنه د روغتیا د شوالي سبب کیږي. تفصیل له خان محمد سین.
د اوسپنې د کموالي نړیواله ورځ دغه مسئلې ته د مسؤلینو هڅې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2016 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې 1.6 میلیونه نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړل شوي. هغه ټابلیټونه چې د بدن اوسپنه ډیروي او د ښځو او نجونو د وینې د کموالي مخه نیسي. د دغه وزارت مسؤلینو د سه شنبه په ورځ د وینې د کموالي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې هیله وښوده چې د هیواد ټولو ښځو او نجونو ته فولیک اسید ټابلیټونه ورکړي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د ادارې رئیس مرسل مناتی وویل د فولیک اسید د ټابلیټونو نه استفاده هیڅ زیان نه لري بلکې د وینې او اوسپنې د کمښت مخه نیسي.
ما وقایه میکنیم از کمخونی های که ناشی از کم بوده.
در دغه ټابلیټونو د ویش په ذریعه موږ او تاسو د اوسپنې د کمښت لامل د کمخونی پر وړاندې وقایه کوو. له ټولو ځوانانو غواړو چې د فولیک اسید په خوړلو بسیاي نه ونه کړي بلکې له اوسپنې لرونکو خوړو نه هم استفاده وکړي.
مېرمن مناتی وویل د هیواد په اوسني وضعیت کې خلک او پتیره د خونځیو زده کوونکي د بیوزلۍ نامنوي او نور مواردو له امله نشي کولی چې ویټامین لرونکي خواړه وخوري. فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې د ویټامینونو او اوسپنې ځای ونیسي. ټیټ قد، د حافظې او اعصابو کمزوري، ټیټ فشار، د نوکانو ماتېدنه او د ویښتانو تویدل په بدن کې د اوسپنې او وینې د کمښت نښې دي. په ورته وخت کې د ښوونځیو ځینې زده کوونکي وایي له فولیک اسید ټابلیټونه نه په استفادې ډېری روغتیایي ستونزې حل شوي دي. مروه او زهره له 2 کلونو راهیسې له فولیک اسید ټابلیټونه نه استفاده کوي.
فایده شي کوم دیدې ممی است کما وخت کې مرامي
له کوم وخت چې له دغه ټابلیټونو استفاده کوم د پخو دردونه او فشار مخه شوي او درس هم ژر زده کولای شو. له کوم ورځې چې له دغه ټابلیټونو استفاده کوم د سر او ځان او ټول بدن دردونه مخه شوي، انده چې د بدن وده مو هم ښه شوي ده.
د پوهنې وزارت د ښوونځیو د بدني روزنې او روغتیا رئیس محمد اکبر عمرخیل چې په دغه ناسته کې حاضر و ویل د ښوونځیو له لارې به د دغه پروګرام په پلي کېدو په نجونو کې د وینې د کمښت او ذهني کمزورۍ ستونزه حل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې ځینې متخصص ډاکټران په شو ځونجونو کې د وینې د کمښت په اړه اندیښنه شي او چې مناسب خواړه کول سي چې د وینې د کمښت مخه ونیسي. زموږ خبريال پیروزی عزیزی د داخله او نسایي چارو له متخصص ډاکټر ګلنار مسلې سره د وینې د کمښت په اړه مرکه کړې. ډاکټره ګلنار مسلې په پیل کې وایي:
ساده تغذیه په جامع کې مروجه ده، د هغه له وجه ښه خواړه ورته نه رسیږي، یا سوء هضم لري، یا هضمول نشي، یا خواړه ثقیل وي، یا په داسې امراضو کې اخته وي چې د خپل غذایي مواد د دې نه ضایع کیږي. د دې په وده کې هم دا رول لري چې اکثرا سوی تغذیه وي، او په تېره بیا د اوسپنې د نشتوالی او کموالی سره هم دوی مخامخ کیږي. دې چې لویږي غټیږي، بیا نو دې نو دا مې خوښیږي، دا مې نه خوښیږي، اکثرا ترکاري، سابه او دا شیان رفیوزوي، دې نه اخلي. دا کوم اندازه چې د دې وجود ضرورت لري رشد نمو ته لویدل، ته نو دې هغه مواد په غذایي موادو کې نشته یا نه ورسیږي، نو دې سوی تغذی او قدونه کمی او وده هم ناسم وي. نو په تېره بیا چې دې پیغلان شي، بیا خو د دې ته د میاشتنی پروګرام هم شروع کیږي، په دې کې هم دې په مراقبت شي نه پیږي، له دې څخه ډېرې وینې ضایع کیږي.
ډاکټر صاحب که راته ووایي چې څنګه کېدای شي دغه ستونزه حل شي؟
په ښه کمپاین سره حل کېدای شي چې جامع آګاهي وشاته شي، غذایي عادت په خپل خلکو کې باید تغییر وکړي، او ماشومانو ته د سبزیجاتو د خوراک تشویق وشي او ورته ووایي چې دا ستا وجود ته ضرورت لري، ته باید دا وخورې. په کوم وخت چې دی مثلا مشکل لري په کال کې یو ځل دوه ځل باید ډاکټر ته ورسل شي، معاینات وشي.
اوس په ښوونځیو کې انجونو ته دغه سی یو ټابلیټ ویشل کیږي چې داس ویل کیږي چې کمخونه ورسره راکمیدای شي، هغه ټابلیټونه څومره مفید یا ګټور تمامیدای شي؟
یو ښه پروګرام دی په سم شروع شوی دی، خو کومه آهن چې دی مرکبات ورکوي هغه دواوې هر څوک نسي تحملوی، او بیا په تیراپیا په مکتب کې یو دانه چې میده خالی وي او یا دغه وي دی تحملوی نسي، له هغه شکایت کوي کور ته ځي، هغه کې هیڅ مشکل نشته ده، خو ځینې وختونه دی نسي قبلوی تحملوی نسي. نو که چیرې مکاتب کې وزارت صحت عامه او وزارت معارف کلینیکونه ایجاد کړي او ډاکټر قابله ولري چې د دې صحت مراقبت شي، نه یوازې د اوسپنې د نشتوالي له وجې، باید نور مواد کلسیم مایکرو نایفریسنتونه چې دی ضرورت لري، او د دې مثلا د انتاناتو د آزمی سیستم مشکلات دغه مسایل، او دیته د آگاهی په خاطر د میاشتنی مسایل په وکله باندې، یعنی زه بیخی ده ضرورت بینم چې یو یونت کشنه یونت صحی دی یا سراپا کلینیک پشان عادی کلینیک پشان باید چې با مکاتب کې جور شي. دا از ما شخصی نظر دی.
بله ډاکټر صاحب، کلان را تو وایسته که دغه ستونزه حل نسی پراتلونکی که چه پایلی لری؟
دا وروستا کلونو که پیغلان و انجونو تا به سوی تغذی او بعض امراض سبب کیگی که دی پخپل شخصی جوان که ناکامی او دی خپل مسئولیتونه پخشان مختنسی ورای.
د داخله او نسایی چارو متخصصه ډاکټر گلنار مصلح و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو لیست نه دی ورسپارلې چې په سرغړونو تورن دي، خو کمیسون وایي چې پر دغه لیست کار روان دی. امید ظاهرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له هغې پریکړې نږدې اونۍ تیریږي چې ویلی یو خپل هغه کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي کوم چې په ټاکنیزو جرایمو تورن دي، خو د دې کسانو نوملړ لا هم یاد کمیسیون ته نه دی سپارل شوی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی په خپلې دې پریکړې عمل وکړي.
فیصله مونږ ته رارسېدلې او فیصله کې دا واضح ده چې دوی باید پاتېویشتم دی دې میاشتې باندې دا لیست مونږ ته سپارلی وای، خو لیست تر اوسه پورې مونږ ته نه ده سپارلی، او پرون داسې ګونګ شوي چې دا لیست دوی مربوطه ولایتي کمیشنري د ولایتي شکایتو کمیشن ته دوی سپاري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې په 15 نیټه پریکړه وکړه چې په ټاکنیزو درغلیو تورن خپل کارکوونکي به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د دې کمیسیون په پریکړه لیک کې له دارالانشا وغوښتل شول چې د دغه کسانو نوملړ د عقرب میاشتې د 23 نیټې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته وسپاري. که څه هم د عقرب میاشتې په 29 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتي درغلیو د تورنو کسانو نوملړ د کمیسیون د مشري هوا عالم نورستاني لخوا لاسلیک شوی، او نن یا هم سبا به دا لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل شي. خو اوس یاد کمیسیون بل خبره کوي، وایي لا هم په انتخاباتي جرایمو د تورنو د نوملړ پر چمتو کولو کار روان دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل:
چا درغلی کړي شواهد او مدارک پیدا کړي دقیق او هغه واخلي ویلېږي کمیسیون د شکایت ته، کار ورباندې روان ده، نو ډېر زر به ولېږي. پسیبل مکتوب هم لېږلی ده، پوهېږي چې موږ په عملیاتو کې یو.
بلخوا بیا پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپله هره پرېکړه کې پاتې راغلی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
معترض ټکټونو صبر نور هم لاس ته پیدا کوي، او هغوی باندې له دغه اړخ نه انتقادونه کوي. په ټوله کې د انتخاباتو اعتبار ته او د کمیسیون هغه اداري حیثیت ته سازندېږي، نو دا خپله د پایلو د اعلان لپاره هم ستونزې راپیدا کولی شي. بس کمیسیون یو پرېکړه چې کوي
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل کارونه یوازې د قانون او د جوړ شویو طرز العملونو پر اساس مخته وړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې نن دوی ته په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړل شي. د ثبات او همپالنې ټیم پلویانو په دغو ولایتونو کې د انتخاباتو د پایلو د بیا شمېرنې مخه نیولې ده. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت چې د د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ورپورې تړلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې نن دوی ته د کار اجازه ورنکړل سوه د کمیسیون رهبري به یې په اړه پرېکړه وکړي.
کوشش وکړو که نن مونږ ته اجازه راکړل شوله چې مونږ هلته تفتیش باشماري وکړو او که اجازه رانکړل شوه بیا به رهبري د کمیسیون هیوادوال او ملت سره به هم شریک کړي او بیا به مورد کې فیصله وشي که نن اجازه راکړي نو انشاءالله په یوې یا دوه ورځو کې به
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب د میاشتې په 13 نیټه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړ. ښاغلی ملوای دغه پروسه په 26 ولایتونو کې بشپړه سوې او نن به په کندهار کې هم بشپړه سي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم په شمول یو شمیر انتخاباتي ډلو کمیسیون ته اجازه ورنه کړه چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان او پنجشیر ولایتونو کې دغه بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خزونوای په دې شرط له کمیسیون سره خبرې کوي چې ملي او نړیوال څارونکي په خبرو کې حضور ولري.
زه فکر کوم که کمیسیون خبرې غواړي نو دا خبرې باید د کورنۍ او بهرنۍ څارونکو په مخ کې اوسي، د رسنیو په مخ کې اوسي، تر څو حق او باطل معلوم شي. موږ هر ډول بحث آماده یو.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دوی د دغو او ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د پیل لپاره له تحریمونکو سره هر ډول خبرو ته حاضر دی. د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا د پخوا په څیر د پاکو او ناپاکو رایو په بیلوالي ټینګار کوي او وایي که دا ونه شي د کمیسیون پریکړه به ورته د منلو وړ نه وي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم وایي د کمیسیون تر پریکړې وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. دولت جوړونکي ټیم بیا ټینګار لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو کارونو ته پرېښودل سي او په چارو کې د مداخله ونه سي. په همدې حال کې کمیسیون کې وي با خبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل ممکن کمیسیون په دغو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د پیل په هدف یو پلاوی شمال ته ولیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوست کې د بې سرحده ډاکټرانو په زیږنتون کې تر دا مهاله 115,000 ماشومان زیږیدلي دي. زیږنتون مسؤلانو په وینا په اوسط ډول هره میاشت 200 پیچلي ولادتونه ترسره کوي. د احسان آرین راپور د یوې کوچني په ژغ پیلېږي.
دا د هغه ماشوم د ژړا اغږ دی چې تازه د خوست د ایم ایس ایف یا د بې پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا شوی. د زیږنتون مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د 2013 کال له پیل راهیسې تر دې مهاله په د زیږنتون کې 115,219 ماشومان د نړۍ ته راغلي چې په اوسط ډول هره ورځ 68 ماشومان په د زیږنتون کې پیدا کیږي. د زیګنتون ولایتي مرسیال سلامت خان مندوزی ازادي رادیو ته وویل
د ماشومان تعداد 115,219 دی. 2019 کال کې 6,509 ولادتونه تر سره شوی دی چې په اوسط ډول په هر میاشت کې 2000 ولادتونه او په هر ورځ 65 ولادتونه د ایم ایس ایف په روغتون کې تر سره کیږي.
د ښاغلي سلامت خان په وینا د خوست د بې پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې هر میاشت په منځني ډول 200 پیچلي ولادتونه هم ترسره کوي چې په وینا یې په دې کار سره د مور او ماشوم د مړینې په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راغلی. په خوست کې د امیر ختیار رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر کال په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم مړینه کمه شوې ده. نوموړی وویل
په ونه کال کې موږ تقریبا په هرو 100,000 پیښو کې 83 مړینې درلودې او په 98 کال کې موږ تقریبا دغه 15 تر ټیټې شوې دي. علت یې هم دغه دی چې موږ ولادتونه په مسلکي ډول زیات شوي دي. مخکې سپینې ساحې موجودې هغه کور شوي دي او عامه پوهاوی زیات شوی دی په دې برخه کې.
محمد حسن چې شاوخوا 40 کاله عمر لري وایي د کورنۍ د 13 ماشوم دی چې د خوست د بې پولي ډاکټرانو په زیږنتون کې پیدا کیږي. نوموړی وایي په د زیږنتون کې له شته امکاناتو خوښ دی او د مور او ماشوم یې ځانګړې پالنه کیږي.
دا یې تقریبا څلورم مریض ده
نو زدی کلینیک نه ډیر خوشاله یم زکه سیدل ته سہولت خر دی درې ما شومان سکل دی خو بیخی کور کې سالم دی دا وس دغه لکم بوته دی اول چې پیدا سو زیړایو بیا نو شیشه کې وو بیا وس کم بوته دی هغه د اکسیجن دا نو دا می سوال سمش په داسې پوښتنه و نه کوم نو وای چې نرسان یا ډاکټران د ځخه پالنه کوي
سره لده چې د خوست د ایم ایس ایف ولایتي روغتون مرسیال د راتلونکي 2023 میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خدماتو د غزیدو ډاډ څرګند کړ خو دا هم وایي چې په داسې یوه ستراتیژۍ کار کوي څو د دې پروژې له ختمېدو سره په دې ولایت کې د مسلکي تخصصي زیږنتون تشه احساس نشي دا په داسې حال کې ده چې د ځینو لرې پرتو سیمو اوسیدونکي وایي اوس هم داسې سیمې شته چې له لازمو روغتیایي خدماتو بې برخې دي احسان اریان ازادي راډیو پکتیا
آزادی رادیو تغوغونی سی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د پاکستان سترې محکمې د هیواد د صدر اعظم عمران خان هغه پریکړه په موقت ډول وځنډول چې مخې د هیواد د ځواکمن پاوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه دنده درې کله نور هم غزولې واستر محکمه به سبا پر دې مسله غور کوي نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړي په استودیو کې دی
د پاکستان سره محکمې نن فیصله وکړه او د درې نورو کلونو په مخې د پاکستان د پوز د لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوه د دندې غزیدل په موقت ډول وځنډول ستره محکمه به سبا بیا دغه مسله ارزوي قمر جاوید بجوه چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوز لوی درسي په توګه دنده مخته وړي روانه درې کلنه دوره د روانې اونۍ د پنځشنبه په ورځ پای ته رسیږي د پاکستان سره محکمې ویلي چې د هغه د دندې د غزیدو صلاحیت د پاکستان د صدر اعظم عمران خان نه بلکې د دې هیواد ولسمشر عارف اولوی دی خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان لوی څارنوال سترې محکمې ته ویلي چې ولسمشر دغه پریکړه تایید کړې وه د راپورونو له مخې د پاکستان د قاضي القضات آصف سعید کوسه ویلي دا څرنګه امکان لري چې عمران خان د اګست په 1 د بجوه د دندې د غزیدو پریکړه لاسلیک کړي چې هغه دوه ورځې مخکې د اګست په 19 د پاکستان ولسمشر تایید کړې وي خو لوی څارنوال ویلي چې د ولسمشر له تاییدېدو وروسته دغه پریکړه د کابینې په غونډه کې له تصویبېدو وروسته صدر اعظم بیا لاسلیک کړه د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روان کال د اګست میاشتې په 19 د پوز د لوی درسي په توګه د جنرال بجوه دنده د درې نورو کلونو په مخه غزولې وه هغه مهال د عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دغه پریکړه سیمه ایز امنیت او چاپیریال ته په پام شوې ده که د پاکستان سره محکمه سبا په دې اړه وروستۍ فیصله وکړي او د عمران خان پریکړه باطل کړي جنرال بجوه باید د روانې اونۍ د پنځشنبه په ورځ تقاوت وکړي یو شمېر پاکستان ځواکمن پوز په دې تورنوي چې د هیواد په سیاست کې برلاسی رول لوبوي
ومردل چې د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د پوز د مشر یا لوی درسیز د کاري مودې د غزولو مخه ونیوله
ستاسو له پیغامونو
زم را خبر کوم د میدان وردګونو د سیدآباد ولسوالۍ نازل ته د دشتوب ساحنه تاسو تماس کمه دلته روزانه د افغان بیسین به کار نه کوي موږ زیات څنګه لرو دا سره دا یو کال شو چې کوم د اساس لورو بجونه راځي او لس بجو پورې دوام لري او زه هم چې صدر صاحب ته باید پال شي او زه ته زره دا مشکل حل شي زموږ سو جمع دی او واورم پرتی دی او مقصد دا پانتونه کپکی ته ساده صدر صاحب بار بار چې زنګ وو وای چې بجوړي او دا دی واغري او زه درته زموږ دا مشکل حل شي والسلام به احترام
د هلمند ولایت د محمد هاشم خپلواک د هلمند ولایت د ناویه د ولسوالۍ د ازار سکرې څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته ورسوم چې د ناویه د ولسوالۍ څخه تر ګرمسیل ازار جب ولسوالۍ پورې 15 کیلومتر سړک کاندو کفر دی ولر کړه درو ولسوالۍ د شو خانشین او ازار جب پلا پرادا نو دا سړک مو د موټرار ډیر په مشکل کې دی یا پر داش دی یا پر یک ځای وخت د غلو سره مخې وو دا سړک په امنیت کې هم ډیر کمی راولي څو وار د هلمند محترم والي صاحب وعده کړی د کوزما پیغام دا د ستراتر هلمند تل ورته چارواک پر ورسي او دا سرک ډیر خلګو لپاره ډیر ګټه د پرامنیت ډیر تاثیر اچي د ازادي رادیو نه یو جهان مننه کوم دا ځا پیغام تل ورته چارواک پر ورسوي والسلام احترام
تا
عبدالله دا ورزاگ دا کنر ولایت بخواه بعد انتخابات پختلا و پختلا خیلان شی انتخابات دا ایلان دو دا زنده دو سرا دیر خلق بیکار شوی دا باید دیر تا حقا پکار شی انتخابات کمیسون چخمون تنالا که انتخابات باید دیر تر زد ایلان کلو چوک چه انتخابات و گلتون که دی باید حقا تا کلک شریک مبارکی ویا و دا لانجو تخواه لاس واخی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د شوزو خاص پروګرامي نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار خوس څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اوري
په بحران ځپلو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره او چاوای چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 320 زره زیات افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په افغانستان کې ډېر کورني بې ځایه سوي خلک په بد وضعیت کې او بې سرپناه پراته دي. د افغانستان جمهور رئیس نن د دفاعي ځواکونو د ښځو منصبدارانو او عسکرو په غونډه کې وویل د افغانستان دښمنان دې دا فکر له سره وباسي چې د افغانستان ولس په ننواتې ته مجبور کړي. ولسمشر غني په ملي اردو او پولیسو کې له ټولو ښځو مننه وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره په سختو شرایطو کې خدمت کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې راشد خان یې په سر کې دی سبا له ویسټ انډیز سره لوبه لري. دا د دواړو ټیسټ مچ دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې په لکنوو کې دا سیالي به د ویسټ انډیز لپاره اسانه نه وي. په بغداد کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو وګړی وژل سوی او یو ویشتنه زخمیان دي. چارواکو او امنیتي ځواکونو ویلي چې مظاهرچیان چې دغه یو مظاهرچی د امنیتي ځواکونو لخوا په ربړینه مرمۍ لګیدلی و. او په البانی کې اته تنه د سخت زلزلې له امله مړ شوي دي او 300 تنه زخمیان دي. د البانی جمهور رئیس ویلي چې دوی د ژغورنې کارکوونکي زلزله ځپلو سیمو ته استولې دي تر څو د ودانیو له خرابو څخه خلک راوباسي. د زلزلې شدت نن سهار وختي 6.4 درجه اټکل شوی و.
له فرشته جلال زید څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سي ازادي رادیو ډاٹ کام. او اوس هم له ناجي سپي څخه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دریم ځل لپاره د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ لوبې پیلېږي. د سیالۍ سبا د نومبر په 20 نیټه د 15 زونونو ترمنځ پیلېږي چې دا به د روان کال د ډسمبر میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. افغانستان تیر کال د لومړي ځل لپاره د فرست کلاس سیالۍ پیل کړې چې سږ کال به د احمدشاه ابدالي څلور ورځنۍ او فرست کلاس سیالیو دریم پړاو ترسره کیږي. د تیرو دو ټورنمنټونو اتلولي بندي امیر زون خپله کړې وه. د کابل د بسکټبال سیالۍ د خاروالۍ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د بسکټبال دغه لوبې د عقرب په 20 پیل شوې وې چې د قوس تر 3 نیټې پورې دوام وکړي. د دې لوبو هدف دا دی څو د هرات د بسکټبال منتخب لوبډلې سره د سیالۍ لپاره منتخبه لوبډله جوړه کړي. په دغو لوبو کې ارغندي ټیم دویم او افغان ټیم دریم مقام خپل کړ. او د اروپا د اتلولۍ لیګ یا چمپیونز فوټبال په سیالیو کې نن سه شنبه اته لوبې ترسره کیږي چې په یادو لوبو کې شپاړس لوبډلې یو د بل په وړاندې لوبېږي. دغه لوبې د افغانستان په وخت نن شپه 10:15 پیلېږي. دا لیګ هر کال د اروپا د بیلابیلو 22 لویو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د لیګ تیر پړاو اتلولۍ لیورپول خپله کړې وه.
محمد قاسم زواکله هلمند په خپل سمس کې لیکلي په هلمند کې 30% خلک د فقر تر چتر لاندې ژوند کوي. حکومت او تجارت باید دوی سره مرسته وکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي طالبان نه غواړي په افغانستان کې سوله او امنیت راشي ځکه چې دوی جګړې ته زور ورکوي. پرونه جګړې کې دوی خپلې ګټې پالي. د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلام یار لیکلي په هلمند کې د ژمي پر رسیدو سره خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هیله ده حکومت پاملرنه وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په جلال آباد کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوي دي. له کندهار بل اوریدون کلی کلی په دی ولایت کې د ملي امنیت کارکونکو لخوا چاپی وهل کیږي او عسکر په شخصي موټرونو کې ګرځي. عبدالواحد مدقق له لوګر: حکومت او خیریه مؤسسې باید د ژمي پرنجدې کې دوه سره لبي وزلو سره لومړنۍ مرسته وکړي. او جعفر علي کلی چې د انتخاباتو لړۍ د خلکو پر اقتصاد ناوړه تاثیر کړی. د شوزو د اقونو ځینې فعالان او د ولسی جرګې غړي وایي چې افغان شزي باید د سولې په پروسه کې فعال ونډه ولري. حبیب رحمان تاثیر راپور لري.
دا شزو د حقونو یو شمیر فعالینو او د ولسی جرګې غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې په پروسه کې د شزو مانادار برخه تر نامه لاندې غونډه کې ګډون کړی وو وویل میرمنې کولای شي د سولې پروسه ښه رهبري کړي او له همدې امله د اړتیا لري چې پکې په پراخه کچه ګډون وکړي. د ولسی جرګې پخوانی غړي پوزی کوپی په دغه ناسته کې وویل افغان میرمنې نه غواړي چې د سولې د روانو خبرو قرباني شي، بلکې غواړي له طالبانو سره په خبرو کې په پراخه کچه برخه واخلي. هغه څه چې موږ یې تمه کوو هغه دا دی چې څنګه د طالبانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې رسمن پیل سي، د افغانستان سیاسي میرمنې، مدني ټولنې او حکومتي چارواکي له حکومت سره یو ځای د یو لوی چتر لاندې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې لپاره د بشري حقوقو د کمیسیون مشر عزیزی جلیس وویل دا ناشونې ده چې د میرمنو له هڅو پرته د سولې راسي. هیڅوک نسی کولای افغان میرمنې چې په ټولنه کې نیمایي ونډه له پامه وغورځوي او د سولې پروسه کې د میرمنو شتون رد کړي. افغان میرمنې باید د سولې پر میز شتون ولري. یو تن مدني فعال عبدالباقی سمندر په دغه غونډه کې د سولې په برخه کې د ښځو د نقش لوبولو په اړه وویل افغانستان له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د اور او وینې لپاره جګړه کوي او په دغه څلوېښت کلنه جګړه کې افغان میرمنو زیاته قرباني ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له نهو پړاوونو خبرو وروسته د سولې خبرې د طالبانو د یو خونړۍ برید په ځواب کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. اوس چې د دغه خبرې یو ځل بیا د پیلېدو خبرې کېږي، نو افغان میرمنې غواړي چې په دغه پروسه کې د دوی رول له پامه ونه غورځول شي. حبیب رحمان تاثیر، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د نیمې نړۍ د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه. دا ونه د ملکه سوریا پونم د ښکلا او تفریح هغې مجتمع یا ځای ته ورزو چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره جوړ شوی. په دغه ځای کې د مخ ښکلا او پاککاري، رستورانت، دوکان، د لمبلو هاوس، سونا، مساج، آرایشګاه او د تفریح ځای شته چې فقط ښځې پکې کار کوي. د دغسې ځایونو جوړول د ښځو پر روغتیا، ښکلا او اقتصاد څه اغیز لري؟ ازما همکاره تمنا واحد دې هم د غزای ته ورغلی چې لخزو او انجونو او د دې مجتمع ل کارکونکو سره د زړه خواله کړي او را پورې چمتو کړي. همدارنګه د دې موضوع په اړه به د عامو خلکو نظرونه او د خزو د برخې دی وی فعالې خبرې هم تاسو سره شریک کړو. خو له هر څه د مخه راځي چې راپور واورو.
د نیمې نړۍ په خبرونو کې مو د ښځو په وژنه، تجاوز، زور زیاتی او ځینې نورو بې خوند موضوعاتو خبرې کړي. خو دا ځل مو له دې هر څه ور اخوا یو په زړه پورې ځای ته بیایو. په کابل ښار کې مې داسې ځای ولید چې ښځې له وخت څخه په استفادې کولای شي د تفریح او د چاپیریال د ستونزو د لرې کولو په موخه په سونا کې ولمبي. دغسې تفریحي یا د لمبلو ځایونه پخوا یوازې نارینه وو پورې اړوند وو او ښځو ورڅخه ګټه نه شوای اخیستی. خو اوس یې په ستوران کې ډوډۍ خوري. په آرایشګاه کې یې د مخ او ښکلا ستونزې لري کوي. له دوکان څخه یې سودا اخلي. د عضلو د درد د لرې کولو په موخه مساج اخلي او د ستړیاو د لرې کولو په موخه یې په چمن کې سره کینی او له یو بل سره خوشاله وخت تیروي. په کابل کې له دغو ځایونو څخه یو یې د ملکه سوریا تفریحي ځای یا مجتمع ده. په دې مجتمع کې مې له نوموړي ځایونو څخه لیدنه وکړه. فضا یې ډېره ښایسته او په معیاري ډول ډیکورشن شوې وه چې د لیدو کو پام ځان ته راړوي. راځئ چې په پایل کې د دغه ځای له مسؤلې شګوفه اسدی څخه واورو چې وایي په شخصي پیسو او د کورنۍ د غړو په ملاتړ یې د افغان ښځو لپاره دغه ځای جوړ کړی چې ټول کارمندان یې ښځینه دي.
حدود یک سال مشه کې شروع په فعالیت کړی.
یو کال کېږي چې موږ خپل فعالیتونه شروع کړی دي او هدف د دغه مجتمع د جوړولو دا دی چې میرمنو لپاره اسانتیا او سوکالي برابر کړو. نو موږ دوه نفره دغه کار ته شروع وکړه او دا زای مو جوړ کړ چې ما سره زهرا جان حسینی هم شریک ده. د دې زای په جوړولو کې موږ د هیڅ چا څخه فن نه دی اخیسته. موږ یوازې د کورنۍ د غړو د ملاتړ په وسیله توانیدل یو چې داسې یو زای جوړ کړو، او د دې زای فضا ټوله خزینه ده، او دلته د نارینه و راتګ منه دی، او ټول پرسونل یې میرمنې دي، ټول هغه میرمنې دي چې خپل کورنۍ ته نفقه برابروي.
تنها خانوم هستن که نانآور خانوادیشان هستن.
د غلی اسدی په خبره د ملکه سرایا په تفریحي ځای کې شاوخوا دیش تنه خزینه کارکونکي په بیلابیلو برخو کې کار کوي چې ډیری د اقتصادي ستونزو له کبله کار کوي. د دې ځای په پاسنۍ برخه کې رستورانت شته. شبنم د دغه رستورانت په خوند کې ده چې له اقتصادي اړخه ډېر ستونزې لري، خو له دغه ځایه معاش اخلي او خپلې ستونزې پرې حلوي.
زه د اشپز په صفت کار کوم او دلته ګارسونانې ټولې ښځې دي. زه وطني او خارجي خواړه پخولی شم، لکه ایراني، پاکستاني او داسې نور. ډېره ښه فضا ده ځکه چې دلته ټولې ښځې دي، هم مصرفه یم او هم معاش اخلم. ورځنی ژوند مې پرې تېروم.
یو منزل ښکته شوم چې په آرایشګاه مې سترګې ولګېدې. په ښایسته لباسونو کې او په ښکلي آرایش سره ځینې ښځې له آرایشګاه راوځي، خو یوه ناوې لا هم په آرایشګاه کې ده او آرایش ورته کوي. د دغه ځای آرایشګره وایي چې ډول ډول لکه ایرانی، عربي، ترکي او داسې نور آرایش یې زده دی او د خلکو په خوښه آرایش ورته کوي.
زه آرایشګره یم او دلته آرایشګاه لرم. او زه چې ما هر رقم ته آرایش کوم، ترکي، ایرانی، هر مونږ باندې ډېر زیات بیروبار اوسي، خلک ډېر راضي، ښځې ډېر راضي ځکه چې زمونږ قیمتونه مناسب دي. دلته ډېر زیات سهولت دي ځکه ټول ښځې دي پکې. زمونږ مشتری ډېر راضي او مونږ هم مشتریان ناراضي یاستو. دلته ټول ځان راحت احساسوي. زه خپله هم خوشحاله یم چې دلته وظیفه لرم، ځکه زه خپله دلته راحته یم. که زه معاش هم اخلم خپل مصرف وباسم، او ډېر زیات وختونو کې زه ناوې جوړوم.
له ځینو ورښکته د لامبو وهلو ځای ته ورغلم چې د ښځو او وړو ماشومانو لپاره ځانګړی شوی وه. مینا چې تازه له اوبو راوتلې ده وایي لامبو وهل ورته د آرامۍ حس ورکوي او پوستکی ورته تازه او نرم ساتي. هغه په دې ځای کې ځان امن احساسوي او د خدماتو څخه یې ګټه اخلي.
زه د دې ځای مشتری یم. زه هفته کې ور راځم دلته لامبم، او کله لامبم زما زړه خوشحاله وي، زما آرامه وي. زه ډېر خوند اخلم له دې ځای نه، له دې لامبو نه. زه چې کله هر وخت زه دلته راځم دا زما لپاره یو ورزش هم ده، او زه خپل ځان ښه احساسوم. ذهن مې آرام وي، زړه مې خوشحاله وي. که هفته کې یو ورځ نه شو، پنځلس ورځې پاتې من زه ځان وزګاروم، دلته راځم لامبو. زه د دې ځای نه ډېره زیاته خوشحاله یم.
میرمن مینا منی چې لامبو وهل د وجود لپاره ډیر ګټور دی، او په وینا یې هر ښځه باید په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځله لامبو ووهي. د سونا په منځ کې د ګرمو او یخو اوبو داسې لوی او مناسب حوضونه هم شته چې په هغوی کې لامبو وهل د انسان روح او روان ته ډیر سکون وربخي. ویل کېږي چې افغان ښځې په ډول ډول ناروغیو په ځانګړې توګه لکه د عضلاتو، مفصلونو او هډوکو په ناروغۍ اخته دي، په داسې حال کې چې ډاکټران ورته په ګرمو او یخو اوبو کې د لامبو وهلو سپارښتنه کوي. خو دا چې د ښځینه لامبو وهلو ځایونه نه وو، نو ځکه یې ورته تر اوسه لاسرسی نه درلود. خو د ځینو ښځو لپاره د لامبو وهل د ژوند یو له مهمې برخې څخه دي او یو په زړه پورې ورزش یې بولي. اغلې زینب توکلي چې په دې مجتمع کې د لامبو وهلو، مساج او د مخ د پاکولو ښوونکي ده وایي له رواني اړخه لامبو وهل سکون رامنځته کوي، په ځانګړې توګه هغو ته چې عصبي ناروغ غیلری. هغه خوځو لپاره ګټور دی چې بدني ستړیا او لږ کم خوبۍ څخه سر ټکوي. اغلی توکلی راته د مساج او د دردونو د لرې کولو په اړه معلومات راکوي.
من هم استاد آبازی هستم، هم
زه د لامبو وهلو استاد یم او د مساج په برخه کې هم کار کوم. زموږ مشتریان زموږ نه ډیر راضي دي او ډیر علاقه لري چې مساج واخلي. او د لامبو په برخه کې هم زه شاګردان لرم، او زما شاګردان په لومړیو کې دو اوبو او لامبو څخه ډارېدل، خو ما په یوه ورځ وکولای شول چې دوی ډار لرې کړم او هغوی ته لامبو وهل ور زده کړم. او د مساج په برخه کې زما مشتریان زیات دي. ډیری هغه میرمنې راضي چې د مخ مساج او یا هم دملا، غاړې، لاسونو او شدید سردردی سره مخ وي. په ټوله کې هغه کسان چې د عضلاتو او مفاصلو له دردونو سره مخ وي، ما ته راځي په یوه یا دوه ځل مساج ورکولو سره رغېږي.
خیلی 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 قابل درمان هست.
د میرمن توکلی په خبره د ملکه سرایا تفریحی ځای او مجتمع ته تر ډیره هغه کسان راځي چې کارمند دي او د ونې د ستړیا د لرې کولو او آرام رامنځته کولو لپاره راځي. د دغه ځای په دوکان کې خرڅونکي مریم د عاید له لاسته راوړلو څخه خوشاله ده او وایي چې له رواني اړخه هم سکون لري او هیڅ ستونزه نه لري.
زه دلته دوکاندار یم او مشتریان هم راضی، ډیر مشتریان راضی، زور ناراضی ما مشتریان هم راضی دي رانه. منګه د خزر لپاره کالی خرڅو، د آرایش سامان هم ستا او کانتین هم ستا او بغي خاطر د بشان هم لرو. خزر راضی خوخی هر شي په کاری ما غخلی ما. منګه د خزر لپاره تخفیف هم لرو او زم خوشاله ما چې دلته زکار لرم. په دې سيزه واخزه ما دلته ټول خزي دي ډیر راحت ما په د کار کې ډیر خوشاله ما چې دلته زکار لرم. په ټول خزي دي زه په راحت په آرامي کار
زموږ د ټولنې ناوړه عادتونه د دې لامل ګرځي چې ډیری ښځې د خپلو رواني ستونزو او ستړیاوو د لرې کولو په موخه نشي کولای چې دغسې تفریحي ځایونو ته د بدني او رواني سکون د رامنځته کولو لپاره لاړې شي. له دې سره سره راځئ چې د دې موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه هم واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري.
زما په نظر که ښځې سونا ته لاړ شي ښه خبره ده، ځکه چې تفریح ځای دی، ذهنن آرامیږي او ورزش دپاره هم ښه ځای دی، ځکه کولی شي چې دا خپل وزن هم دلته کم کړي. نو داسې یو هیواد کې چې موږ اوسیږو دلته همیشه جنګ و دا خبرې دي که دوی تفریح ته هم ضرورت لري چې باید دغه ځایونو ته لاړ شي، کولی شي چې لاړ شي آزاده استفاده ترې وکړي.
زما شخصي نظر دا دی چې یو ښځه باید سونا ته هیڅ چې لاړ نه شي مناسب نه ده، ځکه دا جامع اسلامی جامعه ده او بیا نارینو طلاق نه دی او ښځې خلا پرېدا. او بل د افغانستان محیط فرق کوي، د محیط کې چې شرایط مونږ ګورو مونږ ټول ښه پوهیږو چې دا امنیت ښه نه دی، د زموږ د افغانانو ذهنیتونه ښه نه دي. او بیا یو سیاسر یو ښځه چې سونا ته لاړ شي خلک خپل قوم دا نور خلک لا بیگانه خلک ورپسې خبرې کوي او دا ډېر یو عیب ګوري. یو سیاسر یو ښځه بیا هغه هم د بیرون لاړ شي، بیا بیرون خلا پرېده، بیا سونا ته لاړ شي، دا خو بیخي یو شرم خبره ده مونږ افغانانو ته، ځکه دیو چې لاړ شي هلته څوک نه پوهېږي چې دیو امنیت آیا محفوظ دی، هماغه محیط دغه محفوظ دی نور خلکو ته، او ښځې دپاره تګ خلاصه هیڅ ښه نه دی.
د ښځو اړوند دغه تفریحي او د ښکلا ځای پرته له دوشنبې ورځې نور ټوله اونۍ د ښځو لپاره فعال دی. د ښځو لپاره د دغه امن او آرام ځای مسؤلین وایي چې شاوخوا $200,000 د دغه ځای په جوړولو لګولي. اوس راځئ واورو چې د ښځو لپاره په اوسني وخت کې د دغه ځایونو جوړول څومره مهم او ګټور دی. په دې اړه زموږ همکاري د زوفینون صافی د لغمان ولایت د استاد سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې سره اورو.
اوس په دې وروستیو کې البته په ځینو په کابل کې په ځینو منطقو کې داسې مجتمعګانې جوړې شوي یا داسې نهادونه جوړ شوي چې په هغه کې د ښځو دپاره د تفریحي ځایونه دي، د بازي ځایونه، آرایشګاه همداسې نور. تاسو نظر په دې برخه کې څه ده؟
زما په هان ښځه هم انسان دی، انسان کې فرق نه وي که هغه نر وي او که ښځه وي، همداسې چې یو نر تفریحي ځایونو ته ضرورت لري ښځه هم ضرورت لري. زما په اند دا ډېر ښه کار دی چې باید تنه په دغه زونونو کې په کابل کې نه، دا په ولایتو کې هم تفریح ځایونه مشخص ښځو ته جوړ شي. دا ټول د صحت له خاطره ښه دي، د انسان د ذهن د جوړولو له خاطره، د رفع د خستګي له خاطره. نو دا ما مخکې عرض وکړ چې همداسې که یو نارینه ضرورت دې ته لري، یو ښځه خو بیخي ضرورت لري. د دې نه چې مور ده ډېرې ستونزې یو ښځه په ټولنه کې په کورنۍ کې لري، نو باید داسې د صحت ځایونه ولري چې هغه لاړ شي مساج واخلي او بازي وکړي یا راشګا ته چې د خپل د سلیقې. نو دا خو زما په نظر ډیر ښه کار دی چې خویندې هم په هر عرصه کې همداسې چې په سیاست کې، اجتماعي بخش کې، اقتصادي بخش کې باید رشتو کې. تر کله به د افغانستان ښځې د نارینه وو په اوږو باري؟ نو دوی باید په خپل انسانان دي، په خپل ود پښو ودرېږي. نو دوی ته باید همداسې پروګرامونه په نظر کې ونیشي. اوایي خو نه کیږي که نه
په اوسنیو شرایطو کې څنګه، ځکه چې اوس یعنی ذهنیتونه هم دې ته دومره آماده نه دي چې یوه ښځه ته لاړه شي سونا ته. تاسې څنګه ارزوئ ذهنیتونه څنګه دي اوس مهال؟
خو زموږ بختانه داسې ټولنه ده چې څلوېښت کاله په کې جنګ دی، د هر څه نه چې همداسې بیرته پاتې دا ذهنیتونه هم همداسې تاریک پاتې. په دې عقله باید مبارزه وشي، د خلکو ذهنیتونه روښانه شي، هغه فامیلونه چې هغه روشن فکره دي په دغه حالات پوهېږي، خپل همسایه ملکونو ته د فکر وکړي، دنیا ته د فکر وکړي. افغانستان هم د دنیا یو جز دی. نو تر کله به موږ په همدغه تاریکي کې ژوند کوو؟ نو ښځه هم د یو د دې جامع د یو وګړي په صفت د انسان انسان په صفت داس شیزونو ته ضرورت لري چې دوی رښتو کې د دوی صحت خووسی، نو باید ذهنیتونه جوړ شي ورته تبلیغات.
زوفینون صافیوا د لغمان ولایت استازي په ولسی جرګه کې چې د خزو لپاره د دغه سې زنګړو تفریحي ځایونو د اهمیت، اړتیاو او ارزښت په اړه خبرې کولې. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دومره و چې تمنا واحدي جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه خوشاله ژوند.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
achar achar achar
de tsha achar
de gore achar
judun ke nangyar nashna
غوریدونکو سلام. خدای مو روغ او جوړ لره. د تشناب نړیواله ورځم تیر شو، خو معلومه نشوه چې د تشنابونو ادارې څه ویل. تشنابونه به جوړ کی او کنه؟ څومره تشنابونه به جوړ کی او چیرته به یې جوړ کی؟ د تشنابونو اوبه به چیرته ځي؟ اوس خو خلکو ځایونه ورته غوچ کړه او مغلته ورځي. په زیاتره ځایو کې د تشناب او څاګان اوبه سره ګډې شوي دي. نه یې چوروالي په کیسه کې ده او نه یې هم خلک. هسې د تشناب ورځ لمانځي. د خپرونې په پیل کې مو د بیکارۍ له وزیر سره مرکه درته کړې ده.
د بیکاری وزیر صاحب، که داره تا وایی چه تروس همو کم مهم کارونه کردی دی مهربانی بموی؟
تروس همو کم مهم کار نده کرده، خصوص ضروری کارونه مو کردی دی.
کم کارونه مو کردی دی؟
داسی شرایط مو برابر کردی دی چه بیکاران دی خار پا چوکونو که خب آرام او دی امن پا فضا که دی کار پا تم ودریگی او هیسوک هم هیس دول مزایمت ورته و نکردی.
نو چوک با چه دول مزایمت ورته کبی؟
مثلاً کیسه بوران او موبایل بوران مزاحمت ورته کولی شي، جیبونه پرې کولی شي، یا امنیتی مسؤلین له یو ځای نه بل ځای ته پسې اخیستلی شي. که نور هیڅ هم نه وي، په برقي ډنډو یا د کلشینکوف په کنده خو یې وهلی شي. خو موږ له امنیتي ارګانونو سره په تفاهم بیکارانو ته ښه امن د درېدو ځایونه برابر کړي دي. بیکاران کولی شي په کې ودرېږي، کینې اوږده اوږده وغځېږي.
بیکارانو ته خو د کار پیدا کول مهم دي. د درېدو ځایونه خو هسې هم ډېر دي. پوډریان او کوڅه ډب هلکان هم هر ځای ولاړ یا ناست وي.
ښه پوښتنه دې وکړه. چې د کار پیدا کولو لپاره د درېدلو ځای پیدا شي، کار په خپله پیدا کېږي.
نو دغه خوران خو هر ورځ له سهاره تر مازدیګره بیکاره ولاړ وي.
کارم لکه د اوربشو، جوارو، انګورو او خربوزو موسم لري. چې موسم یې نه وي نو څنګه به لاړ شي؟
وزیر صاحب، مثالونه او تشبیه ډېره کمزورې ده. د تاسو دنده همدا ده چې بیکارانو ته کار پیدا کړئ.
باور وکړه چې له کومې ورځې مقرر شویم، له هغې رئیس به مې 800 کسانو ته کار پیدا کړی. له کار پیدا کولو مې نور بیخي بد راځي.
چا ته دې پیدا که؟
خپلوانو، اشنایانو ته، کلیوالو او لرې نږدې پېژندګلو ته.
د هېواد په سطحه دې څه کړي دي؟
ولې دا د هېواد په سطحه نه دي؟ د کوم بل هېواد خلک خو مې نه دي مقرر کړي.
په هېواد کې همدا 800 بیکاران وو؟
نه، ډېر دي. خو چېرته مقرر کړم؟ زه ته یو خالي ځای راوخې.
نو ته د څه شي وزیر یې؟
د بیکارۍ.
بیکاري ډېروې که کموې؟
ته څه وایې، چې ډېره شي ښه ده او که کمه شي؟
وزیر صاحب، دا سوال مې له تا کړی دی.
زه خو وایم چې کمه شي ښه ده.
نو ولې نه کموې؟
کموم یې، خو چې کمه شي. همدا اوس یو 40 منزله ودانۍ جوړوم. ډېر زیات بیکاران پکې په کار لګیا دي. دا یو بل مې یو غټه فابریکه په پام کې ده، په هغه کې هم ډېر زیات بیکاران په کار اچول کېږي. بل مې زړه دی چې د یو کان قرارداد واخلم، په هغه کې هم ډېر زیات بیکاره کسان ګمارم. دا یې درې. او څلورمې چې کله مې نورې پیسې پیدا کړي، نور د کار منابع به ولټوم.
د وزارت په سطحه یا د وزارت په چوکاټ کې څه پلان لري؟
قصد مې دی چې 100 کسان دوبۍ، کویت او عربستان ته ولیږو. خو لا تر اوسه مو د هغو هېوادونو موافقه نه ده ترلاسه کړې.
په دې برخه کې ورسره غږېدلی یې؟
نه، زړه مو دی چې ورسره وغږېږو. خو چې اوس موقع برابره شي، د بیکارۍ وزارت دی، د ټولو بیکارانو سترګې موږ ته راختلې دي.
¶¶
ولی دو وطن شیدی پیدا کیگی خلق نریدی نو څومره شو دي راوړی دي
خو درې بوشکې دي غوښتی وې نو
اوبه خو به دې نه وي پکې ګډې کړي
نه هغه دی معاینه یې کړه اله خو درسره ده
سمه ده ته ودرېږه چې زه یې وګورم دا خو صحیح دي او دا هم صحیح دي او دا هم صحیح دي دغه دي وروره پیسې دې واخله سبا ته هم درې بوشکې راوړه
ښه لکه چې ښې خرڅېږي
هو ښې دي خزه شیدی دی ویشه ولی
او
څومره وبد پکې ګډې کړې
دی بوشکی په سر نیمه بوشکا
ټینګ خو بنې وی
چې سم نیمه یو بشي نو څنګه به ټینګ وی
ما ویل چې په شاولو کې هم بخار تری پورته کیږي
بادالی
مالغلری
د پیسو مرکزونو ته دولاری تللی دي
د ګمرکونو او صاحب نظرای
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي
د کنزلو او عاشقې لپاره
الل وړوز د کډورسته به دوه کار کوي
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي او یا به هم بیکاره ګرځي
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینی دعا کوي
موین د وزیر او ماوین د رئیس
څوک له مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نشو نو دوه کارونه خو به وو
معلمي او تمثیل سړی چې د کار نه وي نو بیا دغسې غوړ خیال پلوونه وهي
یاره چې لس زره ډالره پیدا کړم او ترکیې ته لاړ شم او بیا هلته لږ کار وکړم او د یونان پیسې پیدا کړم بیا په یونان کې کار وکړم او د ایتالیا پیسې پیدا کړم بیا په ایتالیا کې کار وکړم او لندن ته د تلو پیسې پیدا کړم په لندن کې مې چې لږ کار وکړ بیا په آکسفورد پوهنتون کې ځان شامل کړم ماستری او ډاکټورا ما مغلطه کوم او رکاوه دلته د پوهنتون امتحان نه ورکوم خدای خبر چې کامیاب سم که ناکام هسې به د ځان نوم بد کړم
او دا هم واوري
پلار نن مم کار راوړای چې بیا را سره خلاص کړي
کارونه دی ولی په دفتر کې نه خلاصې
پی پویګم نه ډیر سخت کارونه دي
نو زه څنګه پی پویګم
پلار تا خو کړي تجربه لري
تا خو هم ماسترۍ کړې ده ته هم به زده وي
پلار په ماسترۍ کې مدا کارونه نه دی ویلي
نو بیا حکومت ولی تجربه کار برطرفی او بی تجربه مقرری
پلار د دې لپاره چې تجربه کاران زامنو ته په کور کې تجربه وروخی
خزی نن خو یو څو غوړې ډوډۍ یا حلوا پخا کا او خیرات کا
ولی خیریت خدای خیرات ته څنګه پام شو
نن نږدې او پر شواد گیر شوی و ما او کیرم شوم خو خیوی چې پیسې را سره وي ور میکړي او ځان مې له بندیخانی وژغوره
یو رشوت خور بل رشوت خور گیر کاوه
او چې رشوت خور نه وای اوس به په بندیخانه کې وم
زه خدي چې رشوت خور پر رشوت خور نیسی
خلک وای دي تاسو د دکان مستې ډېرې کلکې وي چې دا والی
لته مې سره د پیرنی وړه هم راچو
وای پیروی مو هم خکلک وی د هغه واجب شي وی
همغه د مسول پر چې د فینی وړه شیدو ته ورچو پیروی هم کلک وی
همدا چلو نا کوي چې پناس نه مړیږي
ولی نه مړیږو ابل ورځ مبل کورم واخیز
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خیستون کی و برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ ستاره امینی یاسمین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3